Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ته يم نن شنبه د 1400 سلرم کال د مرغومی جديد یار لسمه د 2023 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کو د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانې استادې زلمی خلیل زادوایی لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بنديان دي اغه لټولونی سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړي خغلی خلیلزاد دغه بنديانو نمونه یاد نکړل خود راپورونه لمخې یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي د 2023 کال رئیس په افغانستان کې نیول شوی او بندي ده نور جزئیات ورسته ولیدل شي د تخار په جواب لسوالی کې د سیمې د خلکو د سرو زرو د کان دی او استخراجي شرکت د مسولینو ترمنځ خو ډب شوی په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موټریزینو د لری کولو لپاره هوایي ډز کیږي سیمې رسنیو راپور ورکړي چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او ورسته د موټریزینو لخوا د ډبرو وشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکونکي هم ژوبل شوي د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوي دي د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیرویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي په ایران کې د حکومتي ځواکونو لمخنیونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود لږ تر لږه کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو د ازادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډاک کړی خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لوی دوب خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګنو خارونو ته غزیدلې او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي لمنځ تراغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړي چې که ایران پر سولې زو مظاهره چانو ډزې وکړي او هغه یو وژني نو متحده ایالات به دغه خلکو ژغورنې ته ودانګي هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده دغه سرګندونو د ایران کلک عکس العمل راولې او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه غواخونه هم کړې دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو هلته ملوستلی شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زادوایی دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بنديان دي د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به جمعي له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات ورکوو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بنديان دي خلیل زاد له ټلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلي چې څو امریکایان له دوی سره بنديان دي خو خغلی خلیل زاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلي دوه امریکایان له دوی سره بنديان دي هغه ویلي معلومه نه ده د امریکایان ولې بنديان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بنديانې دوه دلیل پاره
ډیر څه نه دی ویلي. خغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نکړل. خود راپورونه لمخې یو افغان الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اگست رئیس په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خبر شوي. خغلی خلیلزاد ویل د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد ویل دا ور سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي ادم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. راین کوربت د 2015 شتم کال په جنیرو کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 شتم کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 شتم کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. خلیلزاد تیرونه کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستن شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه لا ژور کړي چې لا لوړاندې هم زیانمنه وه. ایم ایس ایف وایي که راستنېدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپنا، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله ځورېدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې په ټکوې د بدن د تودو ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کېږي. او د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکې کېدای شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګ راغلي چې راستنه شوي کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خندونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په خارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمید الله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپنا نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې یې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټر وولو دی په سفر کې شا ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او ونه وسو طاقت نه لرو چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که بخاری کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لرو.
سناګول یو بل راستون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خو دومره چیخ ده که به درته ووایم چې ډېر بد حالات ده. په یو کور کې څلور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شي درک نه لګېږي، افغانان مریضان دي. خدای صحت عامیت ته ولو جل آباد ته والله که د دوا روپۍ مې.
دغه راستنه شوي کسان د سرپنا، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې د دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري، څو دوی وکولی شي خوړو، سرپنا او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړې چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي امنیتی ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بې ساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په غو راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په 23 خپور کړی و، ویلي و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنه شویو افغانانو شمیر 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راوړي، او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزاره سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او کګل نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیری نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وای په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي او دی وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
4 روز میشود که در حاجی کم بسر میبرند، اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په 2 مې ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوي او حاجی کم ته لیږدول سوي دي.
خاله مې له خپل دوه زامنو او یوې لور سره نیول شوی. فعلاً وضعیت یې په حاجی کم کې ډېر خراب دی، په ویره کې او له ډیپور سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک ښار او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې و بي سرپرسته میرمن ده او له خپل دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوی او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم، یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه ځلې ونیول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشی کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشی یې کړم. اوس داسې وضعیت کې هم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یو وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوی وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د لوبستان باندې مثلا چې هغه څه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدابیر وکړم، چون تر لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووالو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه کوم په موږ اغیزه کړې. یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیا نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي.
ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیات ته.
که څه هم د نړۍ ډیرو برخو نوی کال په اورلو پیل کړ، خو ایرانیان د لارینونو لپاره واټونو ته وتل چې هغه هم له اوښکې بهاونکي ګاز او برقي ډنډو سره مخ شول. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لارینونو دوام وکړ. دا لارینونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتېدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوي. د امنیتي ځواکونو او لارینوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایرانی چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه څه چې دوی بلواګر بولي د تاوتریخوالي مسؤلین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بې ساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا بیا د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنون کې وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي ل یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه یې نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویشمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په رئیسي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د رئیسي روز مکو لاس رمو جنجل نه د فارق سنتی دی فور به مونږ منظمه فنګونه وی او کته کولای بشو چې مونږه فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینی دیوی تولیدی کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګه ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک زمکه نه د ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانه دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندانو په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د ویل لپاره ډېر خاصه درې شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وای ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخینه ولې و لمنځت للی او په نګ دی راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا سړکونو جماعت او نورو اړینو تاسیساتو د جوړیدو پروژې پلی شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز ویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالی کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریب ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستي صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله د مهال په استوګنی زسیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمن سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي په اړه وویل
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفخانو کې استعمالي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې هغه مو وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ته ټول ته مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب دغه روباتونه شدیده مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه ودا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د پروګرام د ډیزاین د فزیک جوړول د ټول کار موږ خپل کړی دي، بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي، نو اته ټیمه دا و. او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیش برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راک، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر استاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کا عملیات وشي نو کې دي چې هغه ځای کې څنګه میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو ویلایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې راستای نه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکاري هم ژمنه وکړه. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ڈی د روباتونو کې هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ خوبونو ډار راکه او رتی ویل کې شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغیزې له وچکالی وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه د دې چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیمه نغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دی، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چې چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړ کړي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور ساتي ته او په اور ساتي کې د هغه تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبید الله وایي
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مځکي د زراعتي مځکي وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزیه وکړه د صنعتي جوالونو ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه د جوال راته ولې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته سول او هم مځکي هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمونه هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې دمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلی دي چې اوبر ټوله ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې دمونه چې هڅه کوي لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبو د ځمکه ساتي ته جذبيږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډیره ګټل.
د شاغلی بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کی دي اره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بخونه چې دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساعتی که دی پکری دا غیرو جنبالی ها چورتا وای یا انتقال دی خواهر لیو زنه بلزده که چورتا ونهی دی ونه بیخنهی اغا طول اغا کنترولهی.
دا ملگور ملتو دا یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پا جمعی که زیاد وی تلفاتی پا اولی که زیادی شی. پا دیار دا اوباو چاپیریال ساتن متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره دومره لامده نه وي، نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خورونو او سندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خور کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهي شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خورونو او سندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.